اسمت څاروان يم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستري نړیوالې ادارې ویان دی یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي پر رسنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي نیکمرغه هغه دی چې څوک غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي که خبرونه اوري حتمن به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شغله امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلې په کومو شرایطو کې لوی شوی او ترتی ځای څنګه رسیدلې لدی واوري
ډېر مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې دی ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کله هغه کې زګدلایم نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم یو دا بدبختي خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو ډیرای خلکو له لاسه ووتل یا فلاش ول یا چور شول یا هم وس وزیدل نو دقیق نیټه را ته نه معلومه خو حکومت چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې ضرورت وو اړتیا ورته تخمینی دا و چې نو نسو نه یا کال زما په اسنادو کې چې دا کېدای شي 2-3 کال تفاوت ولري 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي ځکه ورسته چې ما کله د خپل مشور ورته تذکره ولې دا هغه معنی په وسنۍ اسنادو کې کشم نو دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوه یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثر د زوکر ورځ د جنوري اوله شو دلې ده دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده
بازم ما کټګوري کې ما ما اول د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چیری وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي په ری کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما د عمر را ته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وي یا د ما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه و نو ما اولنې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لمرنې الف ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولا نه زکړیو په لنې کې مرغزه لا هم په هغه د الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنې او انجوګانو له خوا په غسیمه کې سیار خوندزي پرانستل شو سیار خوندزي په دې معنی چې مونږ د خوندزي کوم تعمیر نه لرو نو مونږ په خاورو کې ناسو کله به تونه لاندې یو چیرته ناسو بیا به سبا ته راتویل چې دلته مرزای پلاني ځای ته راشي هغه بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو نو دا غسې یو سیار یا ګرځند خوندزي الته فعال شو او په هغه کې زه د عقل لمړنۍ شاګردان نوم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوا کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالب خاطره د هغه خوندزي دا ده چې کله د امتحانونې او آزموینې پایل شوې او د هغه نتیجه راغله نو زه په هغه خپل لومړنی ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ نو د ماده لپاره دا یو ښه خبره نه و که زما مشر ورور ته ودوام ټولګي کې هغه دوهم نمره کوونځای اول کال پای ته ورسو نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یو نمره اخیستې
تاسو دوه نمرې اخیستې
دا هم یو چارته وکړ کړه تل چې نه تا ډېر اخیستې تا اول نمره ما نه ز اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغه نه نو هغه کوونځیم داس کوونځي و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل وکړه په یو سیمه کې وکړه په بل سیمه کې وکړه په یو کلی تر ونه لاندې کې نه سو کله بده بل او بل جالب خاطرې د هغه کوونځي نه ډېر زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادیدو زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسولیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په راډیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هغه هم په لمدول بیا هم په هغې توره وو بیا هم دغه توره تخته د ما مسولیت و چې هره ورځې کور ته یسم او بېرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم نو دا سوند ما زاد هغه د پېستلاک کفتانو د مسولیت هم د ما او چاره ورځ مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوندي تر راوړ او دا غي سره به په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کرا کړه و چې دا به ما وړو راوړ نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خون ځای ویلې چې هم دغه سي ادامه پیدا ک بدون لدې چې موږ د خوندي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران و بیا به د یو کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو سات پیاده لار به بیا موږ یوې خانه تاګر کوو یو سات باندې بلې خانه کوو تر څو هغه خونځي ته ورسیږو درې کاله بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه خونځي وسته لاغه ورسته بیا کابل ته راغلم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي خونځي وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغه نه هم دوهم نمره په د برستیال انجینر په توګه فارغ شو تر دوه لسم پورې او لاغه نو ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړ دی کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و نو کراوال ته ما خونځای مسلکی خونځای
ورسته
او همدغه خبره تر ازم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو आवाज ډیر خوږ لګی دره باندې نو په هغه ماشوم ته کې به هم خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره وه همیشه لکه د په هم ور کسانو هغه رادیو ته به کلک ناسومه خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم علاقه مې به ډیر او زیاته وه چې زه هم خبريال شم ژورنالیزم ولولم هغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي خونځای مې ولوستو هغه سره مې ولوستو خو دومره علاقه نه وه نو ورستان بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب وو تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری وو او دوهم د کابل پولی ټکنیکو درېم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې درېم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب هم نو شوم د پولی ټکنیک چې دوهم انتخاب وو هغه ته کامیاب شوم هغه مې بیا ورته پریښود ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځایو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څنګه فارغ شوم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د غینه فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د دوام کال د ژورنالیزم پانځي کې ووم ما د آزاد خبريال په توګه هم د ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پایل کړ چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2002 کال کې پایل کړ هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د ماغوي سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
ل پانتونه بیا کله فارغ شوې
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتونه ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او بیا غوښنه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ
د دوی د پرارتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي، خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول، بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویبسایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا ما خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم، نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل او بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو هغه ماسټري مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه وحید الله مایار دی. ځکه اوس بیرته راشو کارونو ته، دندو ته، تاسو د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې درته ویل چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په هغه برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسؤل په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې لپاره زه د خپرونو د مسؤل په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، او د UNDP له خوا دوی ته تخنیکي اغه ملاتړ ورکول کېدان. نو دا غي په احساس چون دی مونږه بل پروژه د UNDP پای ته رسیدلې و، نو دې پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړ، فقط یو لاس میاشتې و. هغه نو وروسته 2012 کال کې ته WHP ته راغلم، او WHP سره دې هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د اماړی کو پتوګه باندې پاتشون تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لبنانی شوانسي په اړه ځینې خبري وکړې، او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانزی بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زباته غراته کوله شوې، تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنې وزیر وو، وامه ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی، یو تعمیري دا چې څومره فعال وو، څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو؟ آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، په هغې کې زده کوونکي وو، او څه امکانات یې لرل؟ نو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدودو امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی حتی کلی ته پاس د 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو وځای تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو، او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو، او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغې. نو شرایط افغانستان دي، د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریب خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لرئ، کومه دلچسپه خاطره لرئ؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې وو چې لږ تون شو ورسره جدي به شوه، راته بنده به کا او مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدسو دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والا که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعې سره علاقه لرم، مطالعې سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې لپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو، اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم هلته خوشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د وینډوینو کار ډیر اسانه نه دی شاید خلک په پوی نشي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاره پالیسی چې تاسو ته دکټه شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده داندم له 200 ورځې تر اوسه هم ورسره یم اوس دی وایم په توګه نه البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت کې هم دا کال زه دی وایم په توګه مې 200 دنده ترلاسه کړې ده نه دوه لس کال او شو چې 200 دوایم په توګه مې دنده وکړه اوس هم ما قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د پات ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته ویبه په هر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو خو ځنې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه مهاله در نظر لو د نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نور مسولیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنه دند خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم ما ته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و هیڅ وخت ما نه دی ویلې چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړې او همیشه ورسره هم کار وم ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځنې وخت به مو ویلې چې لږ وخت په کار دی چې معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک باندې خبر نور داسې څه نه و یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع بعد ور سره شریک شي اما داسې څه چې ما تر اکل شي وی چې واده دا څه ویل شي ته دا غیر اخاته نه داسې کوم غنه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اما نس زه فکر کوم چې موږ واسه کې پر دې خو بیا هم کېدای شي د ټولې پکې د دې ځایونه لږ کو کومه د سالری چې کې وکې نو شاید د دوکو لپاره د چسې نه پای
دا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما ورازم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا دا کله تلویزیون دی کله رادیو ما هغه سره هم ناس بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څو تخې ورته ویل اخیرا ته کتل وای ما فکر کاوه دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراټه بشي یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غالي لیدي چا فکر نه کوو او نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کوندای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نه ورسته مزل لاس کلان لا نه وم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ول ویدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم چې پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه خار کې ما تاسو بیا اوریدلی وی دی د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي هغه کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا 50 کلدارې راکولې، دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا دې ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
جانانا جانانا ستمگرا جانانا جانانا